افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خپرونې ته شراغلاست چې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. نن سټېشن به د لیندیا قوس 28 د دسمبر 12 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هېواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع سوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټېشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې لنیږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دغو پروژو عملی چارې د روان کال د سپتمبر پر 11 د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې چې د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف او د طالبانو جوړپړو چارواکو په کې ګډون کړی وو. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1 میلیارډ ډالر اټکل شوی د شاوخوا 1800 کیلومتر اوږدې نلیکې وڅوا 14 کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي دا غا خان له بنسټ سره په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یو پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلی چې د دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدلونو ته د ودې لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکار کم او دوی په خپل مټ پر ځان بسیاسي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له 4 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زیمبابوې سره په 500 اوره لوبلړۍ کې ولوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 اوره او ورپسې د 2 ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 24 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 کال په مارچ میاشت کې د زیمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 اوره مسابقه سبا سېشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او دریمه به تر روانې شنبې په ورځ وسی. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدې پر 6 او دویمه هغه د مرغومي پر 14 وسی. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د 10 اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر چیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او 2 روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 شپېته مثبتې پیښې ثبت شوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې روسي یغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د روسي یغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د روسي یغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. روسي یغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلی چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې پرون د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی و. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. له کله چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تېر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډېر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لېږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هره فرقه کې له لسو زرو تر پنځلسو زرو پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په شپېتو ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قمانداني یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړي چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وي. دغه قمانداني پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې دولس وسلول وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورځو د دې یو ساعته خبرونه د راپورونو برخه ته. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي چې تازه یې افغانستان ته سفر کړی، د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
د افغانستان په داسال کې پیګرام چلام په دغه واد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقوقو او ټولنیز وضعیت اړه او په ځانګړي توګه د غالت اړه چې افغانستان وروستیو فرمانو او کړنلارو د تل کېدو له کبله ور روان دی، ژور اندېښنه لري.
ځینې فعالان وایي طالبان په افغانستان کې یو ډول چلند کوي، خو په سوریه کې د حیات تحریر الشام ډلې په باب جلا تبلیغات کوي. کابل کې د کورونو کرایې لوړې شوې دي.
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی
د کابل په ګلبهار تاور بلاکونو کې اوسېږم. موږ څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه را باندې زیاته کړې ده.
د لوی لارو موټر چلوونکي وایي چې د طالبان لخوا ورڅخه په یوه ابل نامه پیسې اخیستل کیږي.
280 کیلومتره کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي، د پښتنې مو څوک نشته.
خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې لپاره نندارتون جوړ شوی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کړې ده. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان نیوز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خوشمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته په دې وروستوي کې د خپل 15 ورځني سفر په پای کې پرون دوشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې پر شوزو او نجونو د طالبانو له لوري لګول سویو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره کتنې کړي، هیڅ سوی په دې اړه چې ولې دغه سخت بندیزونه پر شوزو لګول سوي او کله به هغه پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته په سفر کې پر دې هیواد له واکمنو چارواکو، د ملګرو ملتونو او د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو له استازو سره په لیدنو کتنو او د افغان ښځو په اړه ګڼو بحثونو کې پر هغه قانون د اروپایي اتحادیې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په 13 اګست میاشت کې صادر کړی دی. ښاغلی نیکلسن وایي ډیری افغانانو ورته ویلي چې دغه قانون څومره د شرکتونو او سازمانونو کارونه پیچلي کړي او تر ټولو زیات د ښځو پر تګ راتګ، کار کولو، خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیزې کړي دي. د نوموړي په خبره د قانون اروپایي اتحادیه هم لننګونو سره مخامخ کړی او د هغو ستونزو له کبله چې د دې اتحادیې شریکان په افغانستان کې خلکو ته د مرستو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مخامخ شوي، لګښتونه زیات شوي او همې له امله د عملیاتو ساحه محدوده شوې ده. په اعلامیه کې توماس نیکلاسن له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې بشري مرستو ته په اشاره وویل چې نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې له 2021 کال راهیسې د اروپایي اتحادیې د 1.6 میلیارد یورو بشري او نورو اساسي مرستو ډیره برخه افغانانو ته رسولې، هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د کابینې د غونډې په تړاو خپره شوې وو. ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو پر فعالیت او حضور د سختو محدودیتونو لګولو وړاندې شوی، خو د نیکلاسن په خبره له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی ته ویلي چې که دغسې پرېکړه شوې وي او هغه عملي شي نو هغه به په افغانستان کې اړو خلکو ته زموږ د مرستو رسولو پر وړتیا خورا منفي اغېزې ولري. خو د ده په خبره هېڅ یو چارواکي په دې اړه وضاحت ورنه کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خبره شوې اعلامیه کې همدارنګ ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغه شفاهي امر په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې د دسمبر په 2 په افغانستان کې د څه باندې 180 طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز لپاره ورکړل شوی دی. خو د نوموړي په خبره په دې غونډو کې هیڅ یو چارواکی نه دی توانېدلی چې موږ ته دا مسله سپینه کړي چې ولې دغه امر صادر شوی او د ښځو او ماشومانو پر روغتیا د احتمالي ناوړه پایلو ستونزې به په څه ډول هواروي. ښاغلي نیکلاسن زیاته کړه چې چارواکو نه د دغې پرېکړې د بیرته اخیستو او نه هم د نجونو او ښځو پر منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د لګول شوي بندیز د بیرته لغوه کولو په اړه چې له 3 کلونو راهیسې نافذ دی د کومو څرګندو پلانونو یادونه ونه کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه له روانېدو مخکې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت جدي اندېښنه ښودلې وه، په خپره شوې اعلامیه کې بیا پر دې مسلې ټینګار کړی. هغه د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
د افغانستان په داسې حال کې پرېږدم چې لام په دغه هېواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړې توګه د هغه حالت په اړه چې افغانستان د وروستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی ژوره اندېښنه لرم.
خو ښاغلي نیکلاسن ټینګار وکړ چې دی تر اوسه له افغانستان سره پر تعامل باور لري، نه دا چې پر مخې ورونه وتړل شي، او هیله مند دی چې دوی داسې لارې چارې عمومي چې د دې هېواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د افغان ځوانانو او متخصصینو او نورو مختلفو لورو غږونه شامل وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ځینې موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو سویو ټول پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ټکسونه ډیر کم کړي او پر لویو لارو دي په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو په نامه پیسې نه اخیستل کېږي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې ډول مزار کابل 80 روپۍ ټکس ورکوي، د عقلګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ 1400 کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ 2280 کیلومترو کې زمونږ یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز، تیل وغیرہ، دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویه لاره بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډېر ګران تمامېږي. موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي، یا خو کارم نشته، کارم ډېر کم ده، په کار کوم چې بیا موږ ته مالیه ورکړو هر څه شي کې دا مشکلات موږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کړي. موږ
یاد موټر چلون کې د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لورې د پیسو د راټولولو تر څنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
لزینو موټرو اتیا لزینو پنځه سوه افغانۍ اخلي، یو ځل په تک کې بل ځل په بیرته راتګ کې. غټ موټر له دوه زره پنځو سو څخه تر څلورو زرو پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نه سي کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وي له هر چا پیسې اخیستلی سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وي که په رضا، هیڅ نه سو کولای.
مقابل زور دیگه مردم غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلون کی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازا کې له بیلا بیلو موټرو بیلا بیل اندازا پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلونکو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د جوړولو چارې چې نږدې شپاړس میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلونکي وایي چې حکومت د سړکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې سوي دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې سوي وې، خو په وروستیو کې د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې سوي چې خلک یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په کابل کې د کورونو د کمښت او په ټوله کې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بېوزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي. د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خپور کړی، ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې بیا د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسؤلینو او کرایه ورکوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډېرې لوړې شوې دي. په راپور کې همداشان راغلي چې د بیو او کرایو لوړوالي ځینې بېوزله کورنۍ د بېکورۍ او د سرپناه د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ښارونو په ځانګړي توګه کابل ته د کورنیو راتګ او اوسېدنه، د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت، د بیو او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشتوالی، د کورونو کمښت او په لویه کچه له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدنه د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوی دي. که څه هم دغه شبکې په راپور کې په واضح ډول نه دی ویل شوی چې د کورونو په بیو او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو دوه طاقه کور بیا د شپېتو او اتیا زرو ډالرو ترمنځ و چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. دغه راز په همدې سیمه کې د یو دوه طاقه کور کرایه له لسو تر دوله زره افغانۍ وه، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه آن پنځلس زره افغانیو ته رسېدلې ده. هم غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیشتر از 3 سال میشه که ما د می
خانه د کابل په ګلبهار ټاور بلاکونو کې وسېږم. موږ څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان ټپي سره نږدې دي، په یو کرایه کور کې اوسېږم. 12,000 افغانۍ کرایه وه. بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10,000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا 3 میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په ششهید سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري، په کابل کې د کورونو د بیې او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړي توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره. موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامداره او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي. خو د کابل ښار اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سم یو بهرنی مسئله. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا یو زیات شمیر سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. پینټاګون هم تایید کړی چې په سیمه کې د شمالي کوریا پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیر یې نه دی ښوولی. نور په دې راپور کې
د اوکراین استخباراتو پرون دوشنبه وویل چې د روسیې په جنوبي سیمه کورس کې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې لپاره یې جګړه کوله مرګ ژوبله اوښتې، چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر یې لږ تر لږه 150 ته رسیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف له هغه مهال رئیس چې پیونګ یانګ موسکو ته د مرستې لپاره ځواکونه استولي لومړی ځل دی چې د دې هېواد سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپور په جزئیاتو سره خپروي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم د دغه دا پخلی کړی او ویاند جنرال پیټ رایډر پرون دوشنبه د دسمبر په 14 وویل چې واشنگتن نښې نښانې ترلاسه کړي چې د شمالي کوریا د سرتیرو چې په کورس کې له روسي ځواکونو سره خوا په خوا جګړه کې برخه اخیستې یو شمېر وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ښاغلی رایډر د شمالي کوریا سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود خو زیاته کړه چې موږ په کورس کې په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون ارزولی او داسې نښې مو موندلې چې دوی ته تلفات اوښتي، یو شمېر یې وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو لوی ادارې پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې مارتینوفکا، پلیخو او وروژبا کلیو ته نږدې د شمالي کوریا جزو تامونو ته ډېر مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو د اوکراین څنګ تحقیقاتي برخې د یکشنبه پورز د اوکراین له پوځي سرچینو تصاویر ترلاسه کړي چې پکې په کورس کې د سرتیرو مړي لیدل کیږي او وایي چې هغه د شمالي کوریا د هغو سرتیرو مړي دي چې جګړه یې کوله. ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید کړي. روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. په یو جلا پرمختګ کې پرون دوشنبه متحدو ایالتونو او نورو نه لویدیځو متحدینو په یوه اعلامیه کې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ مخ په زیاتېدونکو پوځي همکاري په سختو ټکو وغندله. په اعلامیه کې ویل شوي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه د شمالي کوریا ملاتړ د دغې جګړې د یوه خطرناکه پراختیا څرګندونه کوي چې د اروپا او هند پاسیفیک امنیت لپاره به جدي پایلې ولري. دغه اعلامیه د متحدو ایالتونو، استرالیا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، جنوبي کوریا او د نیوزیلند بهرنیو چارو وزیرانو او همدارنګه د اروپایي اتحادیې جګپوړي استازي لاسلیک کړی دی. د امریکا د خزانې وزارت چې پرون دوشنبه پر روسیه او شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول، په یو بیان کې دغه راز وویل چې شمالي کوریا د اکتوبر له میاشتې راهیسې روسیې ته له 12,000 زیات سرتیري استولي چې یو شمېر یې اوس د اوکراین په وړاندې جګړې لپاره روزنه ترلاسه کوي. دغه راز ویل شوي چې پیونګ یانګ موسکو ته د پام وړ توغندي او مهمات ورکړي تر څو د روسیې د پوځ وچې شوې زیرمې بیرته ډکې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي او ځینې فعالان طالبان تورنوي چې په افغانستان او سوریه کې د افراطی ډلې حیات تحریر الشام په اړه دوه ګونی چلند کوي. دوی په سوریه کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستلو او په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز دوام ته په اشارې سره پوښتنه کوي چې له دې دوو افراطی حکومتونو څخه کوم یو یې له اسلامه کره تفسیر وړاندې کوي. دا هم راپور.
په افغانستان او سوریه کې د حکومتونو د پرزیدو په اړه د ورتوالي او په دواړو هیوادونو کې د اسلام پاله ډلو واک ته رسیدو په اړه د بحثونو په دوام د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي او د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي طالبان په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په سوریه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له خپرېدو وروسته دوی دا پوښتنه کوي چې په دغه دواړو اسلام پاله ډلو کې کوم یو یې د اسلام له مبارک دینه کره تفسیر وړاندې کوي. مریم چې په کابل کې د پوهنتون محصله وه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشت
دوی واسه ده هغه فکر او کلتور پیروی کوي چې هغه نه اسلامی او نه هم علمی بنسټ لري. دوی واسه دا ډول اداوی کوي چې ګوا کې داسې موارد په اسلام کې سته په داسې حال کې چې دا له رښتینی اسلام څخه د دوی بے خبری او ناپوهی کار کوي.
ناپوهی او ناګاهی از اسلام واقعي وجود داره.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي په داسې حال کې چې طالبان په سوریه کې د تحریر و شام له بریا ملاتړ او هرکلی کوي خو د دوی خلاف هغوی زده کړو ته اجازه ورکړه او د طالبانو مشرتابه ورځ تر بلې د خلکو په ځانګړې توګه ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګوي. د زده کړو د برخې فعالې حلیمې صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا اگر حقیقت را پای ببرید
که موږ په رښتیا هم په اسلام ځانونه پوه کړو نو دا ډېر بشپړ دین دی او هغوی چې په دې واقعیت پوه شوي د هغه کسانو په څېر دي چې سوریه یې ونیوله ځکه یې ټولو ته خپل حقونه ورکړل. په اسلام کې دا هر څه په پام کې نیول شوي دي.
د ټولنیزو رسنیو فعال حسن علي په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې د تحریر شام د مشر د هغه ویډیو په خپرولو سره چې له ښځو سره انځورونه اخلي لیکلي دي چې د افغانستان او سوریې د امیر المؤمنانو ترمنځ توپیر هر یوې واک ته د رسیدو لپاره له اسلام او مذهب څخه په خپله خوښه ګټه اخلي. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې طالبانو په کراتو دا ادعا کړې چې د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ په سوریه کې د بشار الاسد د دولت له پرزیدو یوه اونۍ وروسته دلته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ بیا پرانستل شول. د ګارډین ورځپاڼه وایي چې د هرې ورځې په تیریدو خلک په سوریه کې عادي ژوند ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو او افغان فعالانو په خبره په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت له لورې پر خلکو بندیزونه مخ پر پراخېدو دي. طالبانو له واک ته رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګاوه.
په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تر سر لیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د خوست د عامه کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله عظام مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې با ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندوایی دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنکي او د کتاب لوستنې لاري پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ازنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد ته راغلی ام اورډر کتابونه مې وکتل جالب جالب کتابونه مې له اورډر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او پنورو د شګمو باندې اختر خغره شي خوست ته او د نرا کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو چې علاقه او درس وګوره او ریډو کتابو ته وان واخله.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼا سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمي او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللی ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولرئ او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډېر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې. نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري آرامه ژوند ولري. نو د آرامه ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دي وي سره له دې چې په خوست کې عامه کتابتون د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو وار بیا. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټېشن کې د یو ګودام د جوړولو چاري لنیږدې وکتلې. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي د آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د پاکستان په شمال ویدیت کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر شیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونه کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل شوی او دوه روغتیا پالان ټپیان شوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې حوثي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قمندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګي پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګي کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
در افغانستان که در تریاک و هیروین و دیر زیر میشته چو کالا بی قاچاق دوام بلدی ترسو چی یو بل هیواد او یو بل جغرافیا بی صوباتا او در افغانستان در کوکنارو کخت حال تیورل چی
پی یو بل راپور که بواوری چی پا افغانستان که در حوال سلی دو سر در معتادی نملی ندیر سویده
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري و د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزورۍ یا د هیرې لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي په دې اړه مو لارواپو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه ای توپ استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله له ترکیې څخه راوشتل شو.
پنځه کاله مې ترکیه کې تېر کړي مال له هغې بس جوکو مې خبر شو چې ول اسړی عمل کوي هغې غوښتلم دلته یو نه میاشتې راباندې دوا وخوړل بعد له هغې بیا لاړم ایران پورې لاړم او نه شو مشکلات له وجې بېرته راغلم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورک دی بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په روان میلادي کال کې په میانمار کې تر 30,000 هکټاره ډیر کښت له امله دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او تریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2024 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راغلي چې سږ کال په میانمار کې په 35,000 او 200 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرلپسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,300 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,800 هکټارو ته راټیټه سوه. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشه موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلي کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په میانمار کې د تریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکېچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسه ښکار په میانمار کې په 30,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالره ده، حال دا چې پروسه ښکار دا بیه 380 ډالره وه، خو په افغانستان کې د جنوبي آسیا د بازارونو په پرتله د تریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تریاک په 340 امریکایي ډالره خرڅېدل. له نشه موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته څو کاله بې قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بله جغرافیا بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حال ته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسئله هلته تعقیب کړي.
لبلی خواه ملگور ملتون و لنریوال طولین سخه گوشتی چه لافان بزگور سر اقتصادی مرستی وکلی او داغ داول دا کوکنار و دا کشت و جالاول پا برخه که دا هاوی ملاتر ترلاسه کلی. پا کابل که دا ملگور ملتون و لنشی مواد و سر دا مبارزی دا رفتار مشر پولیک سیری وایی چه پا افغانستان که دا کوکنار و کشت منکولو او بدیل و مرست و نشتوالی دا افغانستان بزگران نور هم بیوزل کلی دی.
Afghan farmers are resilient, but their livelihoods are now.
افغان بزګران مقاومت لري، خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي، او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو له ملاتړ سره مل وي.
ملګري ملتونه داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایی ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګرو سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې له افغانستان سره 530 میلیونه یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ژمي پر رارسېدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډېره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل سوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول سوي وو، د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه سوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډېر سوي، او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ سوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کېږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نه همړه شوي معتادینو نمونه لیدل کېږي چې عمرونه یې له 22 او 15 کلونو ترمنځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه یې ښځه ده، ځینې یې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي، او مړی د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معین یم.
هغه معتادین چې په زرنج ښار کې اوسېږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی، او د هوا له سړېدو سره لیدل کېږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. آن دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کېږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره یې اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري، او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وایي په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابره ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسېدلی دی، عوام یخه سوی ده، معتادین ډېر دي. معتادینو ژوند د ورځ تر بلې سختېږي، یخه عوام را روانه ده. ډېر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابېږي. د نشې سربېره چې پر دوی باندې یخ راشي، د هغه د کبله ډېری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی د علاج د پاره غوی باید رښتونونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري، او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ راډیو ته وویل
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کمپ کې بستري و د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر د حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوری ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیایي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیز کوي او فعالیت ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیرو پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه زایمر ناروغی چې یو د حافظې ناروغی ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، ژور خفګان دا کیدای شي، او نور مثال طبي لاملونه مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بیو ویټامین، مغزي سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشهیي مواد استعمالول سل په سل باندې د پخپله نشهیي توکو یا نشهیي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیرېدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه یي توک استعمالول یو له هغه لاملونه دي چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي، لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعي ډول وایي ټول نشه یي توکو کارول کېدای شي د حافظې یا د هیرې سبب وګرځي، مګر په خپله کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې اغه فعالیتونه ګډوډي تر نورو ډیر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیرې ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیرې یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیا کم کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغزشي سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي. دوی ته مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړوي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پریښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي. معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکی، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی ته پاتې شي، هیرم کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزورۍ لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، خونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روږدي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه، زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بستري کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړي او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب میں ہم آتم پوری ویلے ادامہ بس دستون زور عمل پات جو پیزر کالے میں ترکیہ کی ترک ویلی بار لاغی بس جکور میں خبر چھو جوال اثر عمل کی راوی اختلاف دلتا یو نخ میشتی را بندوا اخوارنا بار لاغی بیا لارما ایران پور لارمو نشو مشکلات دو وجی بیرترانا بیدل دا بستر کرما چرس میں وانا حالتا میں دا بوٹانا کار کو چیز یو غٹا پابریکا کیوں خپلا استادی میں دا مشین حالتا موٹم جوڑو حالتا ورتا کاو شوئی موس خو ما عین د 1500 نیولې د 2000 پورې مې کړې پوس لکه دا هغې چې پیسې او سره بیا جګېدلې د هغې پیسې به چې پټېډو راتلې موږ ته مې پیسې جګولې نو همدې له امله چې 1000 نه نیولې یم تر ما 15000 10000 پورې 15000 پورې کور ته رالېږي. ما چې د کوم وخت نه شروع کړی نو زه په ځان پوهېږم که کله ترازو ته ودرېږم نو زه یوه کیلو نه غټ شوی یم، زیات شوی نه یم لکه که نه نو دغه ستونزه را ده. ما چې دلته مې پرېښی ده نه ځان تلمه یو 15 کیلو زیات شوی یم. موضوع باندې مې همدغه بوی ده چې سوج ډېر کومه کورنۍ مې چې خبره شوه بعد 15 کلو نو زه یې راغوښتم په ډېر مشکلو سره پورې بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږل ما بس چې کور ته راغلم دوای راته وکړل یو 9 میاشتې بعد له هغې ایران ته بیا لاړم. اوس دا 2.5 میاشتې چې راغلی یم دلته اچولې نشه پیسې لکه ما دا 9 میاشتې دوا وخوړه 3 میاشتې روغ وګرځېدم پلار راکولې بعد له هغې بیا ایران ته لاړم. لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینه بس دونه پلار راکړې چې ما نشه به وکېده اما لږ به مې راوړو بس یو ورځ نیمه به وکېده تر ښه خاطره به دا صبح تیم موږ به دا یادونه ښه نه ده پردي بچي به هم پاده بولم ما د خپل ملک نه نورو ملکونه اوري بس دغه مې جالبه خاطره ده چې نه هېرېږي بیا مې ورته زړه وشي خو بس خو اوس په خپل هغه پوه شوي یم چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو. اوس به مې ژوند ښه ځکه چې هلته موږ سره وو خلک به یا به 3 میاشتې اوسېد یا به 1 کال اوسېد لاړ بر مخته موږ عمل ته ایسار وو لکه دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکه یې پوه موږ پکې اړه ونیو زه خو لکه له بې وسیلو وجې هلته پاتې وم بیا په عمل رالم لکه سنا ځوانان ملګري وو عمل دیکھی نو چمل ہم شروع کو بس منگ بیا دماغ کی سوچ نہ کو نمونا لکا تسلا چی دا عمل رہی میدا دا میں دخپلے ڈالے کسام نصرہ تو کاکا میں اورا سر یو میں ماما رہی اورا سر چل بھی میں شیرے واج درکے کے پاس اس با میں زن خو منگ ماما غوی سر جیتنی جیسان کی تابی دورا تابی دو
ترنو آوری دن کو دا دی دا زہر و کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورشی دو اپا دی برخی کی بیا ہم دا پخواب شانس تاسی لپارے و پزل پوری ڈراما لرو تر ڈرامی کی صدا سی دا چی بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وی چې په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې وینا معلومی خواته بیایي. دا چې بشیر ولی پولیسو ونیو چیرې بیای او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب مېرمن مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډېر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کېږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کېږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري، ته ما ته دا ووایه چې دا ولې خواشینۍ کېږي.
هی ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمي یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کېږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کېږي ځوان زوی مو ورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته، مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګېږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه هو لاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډېر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامیا بیګام یې خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګام یې مور په خوب لیده.
ښه، نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم.
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زورهوره.
نه، زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زورهوره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه، نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر مو له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده. نو
ښه خبره لنډه کړه، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشې کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې
او زه په افغانستان کې یم، نو پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړاو، څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بېرته نه ورځې؟
منزل نه شي وایي، ته ژړا ته مې نوک منې، زه نه تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دېښم لرو پونډر خلاصه، که زه پونډرې نه وای ولې بل کوره جلا کېدې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي راډیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان.